په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریس نوري هر کله کوم مخکې د چلي د خبرونه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې څه باندې ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږ 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړي چې په خبرې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شوو کسانو شمېر له 2000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2000 کسان یاد کړي. د راپور له مخې د زلزلو له هرات خاره بهر په شاوخوا 10 کیلومتري کې د ولایت شپږولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وای د افغانستان هرات خار د خیمې پر خار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات زلزله زپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله زپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکترانو او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندویو سازمانونو غږ کوي چې له زیانمنو شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویسټ نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندویو سازمانونه چې د سرپناه څښاک اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوست کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د 2 میلیون ډالرو د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خوړه به له کومه کیږي. دبليو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بلل دي چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 1 نېټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباري پیل کړي چې تر اوسه پکې 2050 فلسطینیان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوی دي. پاینال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ سوه ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل دی. ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د اوکراینی چارواکو و چارواکو ویلي چې نننی بریدونه د سر او مال زیانونه هم لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسي سخت ټکان د پرلپسي زلزلو سخت ټکانونه احساسيږي او خلک باید څه وکړي د جیولوژي خطرونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوې دي هغه نه لري اوسېږي، ماشومان د لري ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هېواده ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هېواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په هوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخواني په پرتله د پخواني په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیايي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستي زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لک تر لګه 2000 کورنه په بشپړ ډول ویجاړ کړی او زیات نور قسمه تخریب کړی دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه خوراکي او روغتيایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کمی نقدي مرستې سراجي سي د مظلومو لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی په زمين کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازې 6.3 درجه او د دویم بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 13 تنه ټپيان شوي او د هرات خار په ګډونی په زندجان، کوهسان، ګلران، روبات سنگي، کوسره او اوبه ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننې اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږ ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری خزیو ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک لقوله د هرات زلزلہ په افغانستان کې دروان بحران د پاسه بل بحران بدل شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیس کې د زیانمنو شویو شمیر 3,315 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو ته وویل په سړه هوا کې بې سرپناه ژوند کوي او لډې روسونزو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم ندی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کوي.
خلک لویرې کورونو ته نشي تللی، همدلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي لویرې بیرته راشي، تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډری کلی په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله درې سو اتل زره خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ بیا ځنه نجونې او ښځې شته چې اووه زره او څلور سوی همدا اوس امیندوار دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې اووه زلزلې شوي او دوی اوس مهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره نولس میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
نن مخکې د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې وي او نه رئیس له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کېږي، حتی د ځینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزلہ تقریبا بوم تاریخ کې شو او هغه نه پس مونږه د زلزلو پس لړزې دلو د امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکیږي، مګنیټیوډ به واړ شي، نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، ټکتونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزلہ تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزلہ وو. شونن هم موږ پس لرزه د دې زلزلې دلودل او دا څه ښکاری چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزلہ الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزلہ کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانون ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثره نور زلزلې وي. ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرنۍ زلزلې چې شو هغه 1980 کې اوس 3 مګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا دی کچیر موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. اوس د انرژي اکم فال چې د کوم د ټکتونیکی حرکتو مخه نیو یا کلک نیول هغه انرژي اوس قوی شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره راځي. نو چې کله یو د فرادا کست یا ماته مات شي نو ته هغه وخت پورې د زلزلې بکیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي په یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي غیز نه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا د نه پس فالت آرام شي.
د غورستې زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی در زونه پکې پیدا شوی دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړی دي. اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې ده د دې عمق دومره ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو. هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي، خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونو کې درزونه دي هغې نه لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونی سي چې زلزلې په وخت کې باید څو کې چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخص شته دي چې کولای شي د میډیا او یا هم د کتابونو لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولای شي چې د تلفاتو شمیر کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کې یو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویرې په خیمو کې شپې تېروي د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولي وای دي لومړنۍ واسانتي او ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي له امله ځینې ناروغي هم خپرې شوې دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومان او میرمنو لپاره یو جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
از زمانی که زلزله بهرات شروع شده
له هغه وخت راهیسه چې بهرات کې زلزلې پیل شوې تر اوسه زه او زما شاوخوا ګونډیان اخلاص سیمې ته راغلي یو. دلته له جمعه د نن څخه د څکا کوبر اورل شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ساده فضا کې د تشناب بارتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې د غلطه شته دي هغه ته د ناروغیو په خودو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوې او اوس ترې وی خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
5 طفل ریزه داري
15 کوچني ماشومان لرم ټول نه تنه یو ګرځنده تشنابونه نشته خیمه نه لرو او د څښاک پاکي وبونه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ته هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمه اوسیدونکې نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یو دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
درین چې یک دښته خېل کلانه کې هم
دلته یو لوی دښته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې لري او لیدل کېږي د ګرځنده تشنابونو نشټون دی. ښځې مجبورې دي صدرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسي پاکو بنشته، ګرځنده تشناب نشته. د دوی د ارتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لار نشته.
یو بل خزه چې په هرات کې اوسېږي وای چې میندواره وا او دوی ته نګدي د تشناب د نشټوالي له عمله به ډیر تګ راتګ کوي چې له همدې عمله یې سخت وشو. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ما ازمي
موږ د همدې زلزلې له زیان بنشو څخیو. موږ د زلزلې د ویر له عمله نه غختل شي ډیر تګ راتګ وکړو، ډیر لاړ شو را شو. بس ما مشوم سخت شو. که ممکن وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوی خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی وو. د هرات اوسیدونکو په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیون ډالر او تاړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تیرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد وو. د تیرې یک شنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نو تفصیل له اسد الله الدین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې بلنکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنونکي حالت ته اندېښمن دی. بلنکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساره جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له هغه ورځې را په دیخوا پر غزه تړانګ درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوی دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوی هم دي. د غزه شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمیر یې له 1 میلیون اوړي خپل سیمې پریخي او مرسته کوونکو ادارو حالته بشري وضعیت نازک خودلې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 14 باندې خړونه لريواله او ورځ ده. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولې دي وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکو څاخت خوړ به له کومه کیږي. د پروګرام د غرازه په نړیوالو مرستندویانو غکړې دي چې ژمی روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو التیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوال ورزیل را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وای 15 میلیون افغانان په دینه پوهیږي چې خپل خوړه لا کوم ځای څخه تر لاسه کړي. ډبلیو ایف پی دا خبره د دوشمې په ورځ په خپل ایکسپانه کې د خوړو د نړیوال ورزیل په مناسبت کړي. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې ترجمه مخکې لګ تر لګه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. ډبلیو ایف پی تر دې مخکې ویلي و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل افغانستان کې له 12 میلیون اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان یې وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه په لاسي کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کیږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کیږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
لرو د کور کرایا او د کور لګښتونه نشو پوره کولای. زما سن کم دی خو کمې وګوري حیران بشي چې دا خزه سمره عمر لري
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین لاړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکې همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانیو ها به شکل مقطعي
د مرستې بدل لند وخت لپاره وي او د خلکو د رنز لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردون کې د چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستلو لپاره نوم لیکنه وکړي. داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د نورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او اند مرګ لګواک سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماته ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستاني چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې له دې هېواده په زور ونه ایستل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د حقې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بی اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډول چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي، نه شي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکی په نوم یو بل افغان کډواله وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیولې دوام لري. خلک ډیر پریشان دي، ویزا نه تم دي دیږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بې تفاوته دی او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې د 2021 کال اگست وروسته پاکستان ته تللی دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، گنی دوی به جبران اخراج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د شپې نه نیمه بجې شوې. د برخه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. د بحث مو هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه د حضور پر موضوع ترخی خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د انسبان دی ویونی په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي. سیف د چلډرن نن په خپل وی پاڼه کې په یو راپور کې د دغو زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړي چې په خبره ډېرې برخه ښځې او ماشومان دي. خو تر دې مخکې ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو د مړو شو کسانو شمیر له 2000 او د ټپیانو هم له 2000 زیات یاد کړي وو. د راپور له مخې د غوزلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 10 کیلومتره کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او عمومي منشي تدرس ادهانم ګبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې د هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دې روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. دبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې له ځانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څخه اوبو او د درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېد د غراز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې اسرائیل هوایي بریدونه ورسره له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسېدلی دی. دغه راز اپ غزې ترنګ کې هم د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 2050 فلسطینیان چې اکثر ویل کې ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او نن د اکتوبر 14مه پر اوکراین د روسي د يرغل شپږ سو ورځې پوره شو. د اوکراین د پوز د لوی درسیز دفتر ویلي روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتی هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل چې ډیری د اوکراینی هوایی مدافع لخوا شن کړی شول.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنې چې د خمری سیلوته نجدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه، په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اووه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو د ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله، پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړې تنګ شوي او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم، طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني، او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې را سره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی د 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولی یو شی باندې چې مونږ باید پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته ارزو کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلی سیمو کې د هغه ډالو افراطي ډالو ځینې جوړ کړو. دا زما اوستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کښې راغله. ډېری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسان ایښی. که نه دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې وو د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څانګه بلل کېږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کېږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنې د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعود دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنې په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللي دي او سوریه ته تللي دي او هلته یې په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګورې، په عراق او سوریه کې چې وو هغه داعش نه ډېری داوطلبان، یو خو افراطي عربانو، بل د اروپانه ډېر کسانو هغلته، او د نړۍ د هر هېواد نه د ډېرو هېوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد د دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد د دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد د دې عربي هېوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلي چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپل دغه عملیاتو کې توانېدل دي چې داعش تل کمزوري کې او یا لکه دوی چې وایي پرختیاي جرل وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړی دي. د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان د منځه وړي دي او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 3000 نه تر 4000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې
ستراتیژي غانه او دغه مخته وړي. ځاځي صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلي طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړي دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غوړي دا ډول حمله وکړي؟
انګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چاچا ترمنځ
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وایي چې دا فرض د بل، وایي چې دا سنت د بل، څوک وایي چې دا شاید د بل، څوک دا شاید، یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې. دا خامخا جګړه وي، دریز د دین واضح نه ده، په حال دا چې الله مې یو دی، قرآن مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلې کې او د اسلام دین په ورسه نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځته راوستي دي او دا ډیره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکیل دي. او دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نشي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، دې خو نه ډیره زیاته استفاده کیږي. فقط ځان سپین کالی وغونده، پچکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده. په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه و بېسواده خلک دي، یو یو څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ دا اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو بانډو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګورې څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب راجو کړی دي. دوه مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوه مسله، او نالوستي بي خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. ور دا ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزي و دو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټي، دا ټول یو ځای کیږي. بل اخره دا غسی حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان دا توانمند نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوی دی او بل اخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي، مخې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په واک کې ډیر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی وکړي. هغه که مذهبي مسایل لري، که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکړي او هغه ته درناوی وکړي او حقوق ورکړل شي. او خلق تنظیم کی نی حکومت دس نه دا چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کی مسؤلیت باید ورته پیدا کی د ډوډۍ نه باید ته خبر ووسی د تحصیل نه باید ته خبر ووسی یعنی ټول دولت حکومت هم دغه ته وایي دغه کې چې سالنګاری کیږي مثلا قانون باید موجود وي عدالت په بنا باید هلته حکمرانی وشي قوانین تسجیل وي همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوسته نه ده کړې زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم یعنی شرعي نظام چېشته وي او شریعت چېشته وي دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد د دغه نه سو استفاده کوي
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب بیا تاسو ته راځم د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي ځکه چې د دې ډول حملو پر طبیعت باندې په سرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي دوی تقریبا پنځلس شپارس کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه دا دوی به خبره شوی دی تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي آسان وي ولې نه دی
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی یو ځای سره کار کړی د دوی مشران تګ را تک که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي دا سیاسي دي دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي اوس که د دوی دغه سیر دی حرکت وګورئ که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو سوریه ویجاړ شو لیبیا ویجاړ شو یمن کې اوس هم جګړه دی افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر وکړئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو که هغه شیعه ده او که سنی ده دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسی او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دې خوا په دوی باندې بریدونه کیږي او دوی هدف ګرځول کیږي لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي نه مذهبي چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده
بله مننه ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو د داعش ډلې خپل تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي
ګوره د خلک د سړي څنګه په کلو باندې کې تاسو اوسېږي ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري اداره چې لري چې هغه په بهر کې
په هر کیسه سم مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وي
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کې تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یو پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونو هلته لکه چې مخکې اسمان صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسله وال راغلل. دا ډېر زره بېرته خپلو کورو ته لاړنړل. دغه وسله وال بچي وزګول، دا وسله وال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسله وال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ای دغونه بل اخره دغه سی بلاګانی جوړ شو.
اوس که د تاکتیک مسلې تراشه یو بخی چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
عین هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې ده، شم استفاده کی
او 15 کالو نو کې د مجاهدینو جګړې ته کوګورې دي. خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد نو هغه وخت خدای انتحاری حمله نه وي، مګر اوس انتحاری حمله باب شوې دي.
اوس خو ګورې، اوس خو دنیا تسلیحات ډیر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاری حمله باید وشي او ځان وژنه باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځ زاویې سم فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطی بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریزه دي، توند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی اغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت اغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي اغه فکرونه سره چې دوی فکر سره مخالفي. یعنی دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنگ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نشي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګوري د دې رنگ ډیر رنگ کوشش داده چې مذهبي رنگ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، کلمړی تاسو راته وایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت دغه 50 ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لار پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم. دوی هر یو شریعت ادا کوي، کنه هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلی ترڅو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي؟ ولې نه دي توانېدلی؟ مثلا ولې نه دي توانېدلی چې 50 اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر
برخه کې؟
دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به هغه خارجي استخبارات لکه تا چار چې راتلل، لکه امریکایان چې
پېښور
کې د جوران خان نه یو خاطر راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدي دیتا پاملرنه وکی او د دې مخنیوي دی وکی بل خبره چې غواړم طالبان ته وایم دا د چې دوی ته خلکو ته د پوهای وای وای کی د ذهني له لحاظ دوی د باید کار وکړي خلکو سره چې دا هیڅ رقم او مفکوره دی دا څومره د اسلام سره مغایرت لري یا د دوی فکر څومره اوسنی وز سره اختلاف لري او دا د باید خلکو ته د پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دی ونیسي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې میلمانه او محمد اسحاق قطمر د سیاسي چارو شنونکی او محمد یوسف امین ځاځی د سیاسي چارو شنونکی له کابل له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای واورېده.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240